اوس یې مال په ګمرک کې ولاړ دی. ګمرک ورته وایي زما خپلې 50,000 روپۍ راکړه، بیا دې دا کانټینر وباسه. بل تاجر 4.5 لک روپۍ پرون نه بل پرون تاویل کړي دي، نن یې په کابل په ګمرک کې مال ولاړ نه ایستلی دی، دویم ګمرک ته نه ایستلی. زه وایم چې قانون چې دوی وایي دا قانون عملي نه دی، دا قانون ډېر سخت دی.
دا مسله عدل تاسې کولای شئ چې تر مالیه وزیر پورې، تر مسجد صاحب او نورو چارواکو پورې ورسوي. نو هیله ده چې په دې باندې بیا هم په راتلونکو خپرونو کې بحث ولرو، خبرې ولرو، ګونی تر بلې خپرونې پورې دا مشکل حمل شوی وي. د خپرونې له درنو میلمنو څخه ډېره ډېره مننه. د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ د خونو له سرپرست خان جان الکوزي، د مالیه وزارت له ویاند او د عامه اطلاعاتو رئیس ښاغلی شمروز خان مسجدی، او د خان ستیل د فابریکې د عامه ارتباطاتو مسؤول ښاغلی شهاب بردک څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو منندوی، اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشته نگاه وړاندې کوي.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید توجه عمده حکومت در 4 ماه آینده بالای امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد بود. کمیسیون حقوق بشر میگوید تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته و لاتویا امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. سلام، تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید توجه عمده حکومت در 4 ماه آینده بالای امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد بود. او این را امروز در جلسه مردمی ولایت بلخ گفت.
شمال افغانستان ما اجازه نمیدیم رنگ مسخره. توجه عمده ما در 4 ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در فایاب جوزجان سر پل که بلخه متاثر میکنه، و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز، اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
رئیس جمهور غنی در دومین روز سفرش به بلخ همچنان با شماره از ولسوالها، تاجران و علمای دینی این ولایت ملاقاتهای جداگانه داشت. آقای غنی دیروز پس از رسیدن به بلخ یک شفاخانه 360 بستر نسایی ولادی را نیز در شهر مزار افتتاح کرد. کمیسیون حقوق بشر میگوید تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی دلیل افزایش تلفات افراد ملکی را فرهنگ معافیت از مجازات و نقض قوانین بشر دوستانه بین المللی خواند.
ما متاسفانه در اواخر ما می‌بینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار می‌گیرد که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان می‌دهد حدوداً 30% افزایش دارم نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
آقای صدیقی از طرف‌های درگیر در افغانستان خواست تا قوانین بشردوستانه بین المللی را رعایت کرده و در ضمن از حکومت تقاضا کرد تا کسانی را که سبب رساندن تلفات به افراد ملکی در افغانستان می‌شوند مورد پیگرد جدی قرار دهد. انتظار می رود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح و آشتی افغانستان امروز در رأس یک هیئت وارد پاکستان شود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آقای خلیلزاد در این سفر با مقام های پاکستانی روی مسائل مهم منطقوی بحث می کند. از سوی دیگر هیئت اداری مشران جرگی افغانستان این سفر زلمه خلیلزاد را امیدواری برای تأمین صلح و ثبات می خواند. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه ابراز امیدواری کرده که نشست های آقای زلمه خلیلزاد با مقام های پاکستانی مانند قبل بی نتیجه نباشد. او بیشتر گفت او میگوید خواست ما این است که به خلیلزاد دست باز داده شود و صلاحیت او بیشتر باشد تا نتایج مثبت از نشست هایی که او را اندازی میکند به دست آید و آقای خلیلزاد اعتمادش را نیز حفظ کند. وزارت خارجه امریکا چهارشنبه در اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد در یک سفر 10 روزه از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی دیدن خواهد کرد. وزارت صحت غزه میگوید نیروهای اسرائیلی 3 فلسطینی به شمول یک پسر 13 ساله را دیروز جمعه به ضرب گلوله کشتند. این رویداد در حال صورت گرفته که هزاران معترض در امتداد مرز نوار غزه و اسرائیل دست به اعتراض زدند. وزارت صحت غزه میگوید دو قربانی دیگر مردان 24 ساله و 28 ساله اند. به گفته این وزارت 126 فلسطینی دیگر در تیراندازی نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد ادام زینب سکانوند شهروند ایرانی را محکوم کرده. او به خاطر قتل شوهرش مجرم شناخته شده بود. دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت خانم سکانوند اصرار می‌ورزید که مجبور ساخته شده تا به جرم قتل همسرش در سال 2012 اعتراف کند و پس از بازداشت از سوی پلیس مورد لاتکوب قرار گرفته. به گفته این اداره ادعاهای سکانوند در مورد خشونت خانوادگی با او در جریان محاکمه‌اش به گونه لازم بررسی نشده بود. سکانوند زمانی که 17 ساله بود مرتکب جرم شده بود. و لاتوی امروز شاید برگزاری انتخابات پارلمانی است. احزاب سیاسی مطرح این کشور تلاش دارند تا جلب برنده شدن سیاستمداران طرفدار روسیه را بگیرند. این کشور عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو مرز مشترک 270 کیلومتری با روسیه دارد. 25% نفوذ لاتویا را اقلیت‌های روسی تشکیل می‌دهند. این کشور در 1991 میلادی استقلال خود را از روسیه دریافت کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم. تشکر از همراهیتان. اکنون ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنا آسمان لاندی را با عصمت ساروان و ظریف نظر همراهی کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم، مجدداً احترامات ما را بپذیرین. ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم. موضوع بحثی که انتخاب کردیم در قسمت دوم انتخابات و امنیت آن است و مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله از طریق تلفن با ما هستند. در استودیو ما محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و محترم دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان. آقای ساروان.
بله، نور طول ملمنو ته هرکلی وایو او اوریدون کو ته وایو چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته صرف دوی ونی پاتې دي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې انتخاباتي کمپاینونه له امنیتی خطرونو سره سره په زور او شور روان دي. څه باندې 2500 تنه د ولسی جرګې لپاره کاندیدان دي چې 413 تنه شزې دي. ټاکل شوی دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو او د رای ورکولو د 15000 سل مرکزونو او یویش زره محلونو د امنیت لپاره 4500 پولیس او د اردو ځواکونه وګمارل شي. خو لا هم د انتخاباتو د شفافیت ترڅنګ د هغو امنیت د ډیرو لپاره اصلي اندېښنه ده. تیرونه د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې پر یوه انتخاباتي غونډه په انتحاري برید کې په لسګونه کسان مړه او ژوبل شول. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د بایومټریک سیستم اعلان کړی او ویلي دي چې نن به، البته دا خبرې پرون کړی و چې نن به د بایومټریک ټول ماشینونه وروسپارل شي. په دې خبرونه کې د انتخاباتو پر امنیت او شفافیت ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. هله د چې تاسو اوریدونکو هم دلچسپي ورسره ولري او د خبرونې پترس کې چې ټلیفونونه درته اعلان کړو، ټلیفون راوکی او زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي.
بله، تشکر آقای ساروان. خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم در افغانستان زیادتر رول وزارت دفاع و وزارت داخله بسیار زیاد است در تامین امنیت و برگزاری انتخابات. از او خاطر آقای نصرت رحیمی که شما معاون سخنگوی وزارت داخله هستین، سپاس خوش آمدین به برنامه. شما به ما آخرین وضعیت بگوین، تا چه حد آماده هستین؟ امنیت تا چه حد حفظ میکنین و مواد تا چه حد خوب رسیده به جایش؟ از شما بشنویم.
سلام بر شما نظر صاحب، بر سانوار صاحب محترم، بر میمان های برنامه و بر تمام شنوده های رادیو شما. تدابیر جدی به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر پروسه انتخابات از وقتی که این پروسه آغاز شده بوده، در این اواخر ما در حالت اظهارات درجه قرار داریم بر تمام بخش های امنیتی، چی او کشف است، چی استخبارات است، چی بخش های عملیاتی ماست، چی اپراتیفی است، چی امنیتی است. در مسئله مشترک با وزارت دفاع ملی و ریاست محترم امنیت ملی بخش کشف و استخبارات اونا و بخش عملیاتی اونا به شکل جدی هدایات صادر شده که از تمام امکانات دست داشته به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر ای پوسه اقدامات جدی روی دست گرفته شده و چیزی که ما بر شما گفته میتونیم که تمام مواد انتخاباتی بر تمام مراکز و محلاتی رسیده و به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر 5100 مرکز و 21000 محل به تعداد 54000 نیرو به شکل اختصاصی اینا به تامین امنیت میکنه.
بله سب ده امنیت پا را پشتن دیری دی روستا با شاخل رحیمی سب تنوبات ورکو وست با دی انتخاباتو ده خپلوا کمیسون ده ویندوی یا مرستیال ویندوی شاخل زبی سادات نظر وارو چه ده انتخاباتو خپلوا کمیسون اغا مسئولیتون چه لدوی سر عرل لری اغا ترسه ده پوری ادا کری دی چمره تیاری مورتنی ولی ده انتخاباتو ته
ډیر زیات مننه کوم سلوان صاحب ز تاسو ته نظر صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو او د خبرونې نورو ملمنو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه تابعیاوی نیولې دي چې د میزان پراته وشتمه به د ولس جرګې ټاکنې موږ تاسو ولرو. هغه څه چې په دې وروستیو کې یو څور اضافه شوې دي چې د بایومټریک سیستم څخه استفاده د ټاکنو په ورځ هم د اوسو ټول وسایل کابل ته رسیدلې دي او همدانن هم د دوه ولایتونو چې هغه بدخشان او نورستان ولایتونه دي د به هم نن دغه ولایتونو تاسو ته ول کیږي او سبا ته د نورو شپاړس ولایتونو د لپاره هم همکاران کار کوي تر څو هغه ته هم د وسایل ورسول شي. یعنی تر دې دمه پورې داسې کومه خاصه ستونزه او مشکل نشته دی او ټولو هغه نورو ادارو چې په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار کوي او د دوی مسؤلیت دی له دوی څخه هم غوښتنه ده چې په خپل وخت سره دوی خپل چارې پر مخ ویسي تر څو له کومې ستونزې او خنډ سره موږ مخامخ نشو.
تشکر. خب دو طرف شنیدیم آقای دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و اشفاف افغانستان سیب. حالا شما بشنویم شما تا چیت راضی هستین در مورد سیب؟
تشکر. مونږ هم د ټاکنو کمیسون د خپل محلویش سره سم هغه کارونه چې کوم د دوی پر مخ کې وو واقعیا هغوی په سټیپ بای سټیپ مختزی او کار کوي. په دغسې حساس وخت کې طبعا د افغانستان خلک امنیت ته ضرورت لري او اوس په دغه وخت په دغسې حساس وخت کې د امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د خلکو په امنیت په ساتلو او همدارنګه په هغو سیمو مناطقو ته چې هغه حساس وسایل د دوی د انتقال یعنی البته د طیارې په ذریعه باندې انتقالیږي دوی باید په وخت او زمان سره په دغه برخه کې همکاري وکړي تر څو پورې دغه ملي پروسه په پوره قوت سره ټول همه جانبه اړخونه په دې کې ونډه واخلي چې تر څو پورې موږ کولی شو د 28م د میزان باندې.
بله تاسو خو وایئ چې باید داسې وشي. فعلا تاسو هم د امنیت له نظره د ښاغلي رحیمي څرګندونې واورېدې او د انتخاباتو د تیاري لپاره د ښاغلي سادات خبرې تاسو واورېدې. څومره تاسو فکر کوئ چې دوی واقعا تیاری نیولې ده همدغه خبرې چې تاسو کوئ دا کارونه کړي دي؟
زه ګوري ټاکنې چې کله شفافه ترسره کیږي او د هغې تایید کې کتاب اندرې عمده برخې دي چې په تخنیکي برخه ده همدارنګه نظارت ده او امنیتي برخه ده چې امنیت ساتل دي چې مشخصا معلوم دي چې تخنیکي برخه د چا دنده ده. کمیسون مکلف ده چې ټول تخنیکي تدابیر د خپل سکیجول او مهالویش مطابق دا باید ترسره کړي او زه فکر کوم تر ډیره حده پورې کمیسون په دې باندې توانېدلې ده او دغه کارونه ترسره کړي. او دوم مسله دا د نظارت برخه ده. طبعا د نظارت په برخه کې تر ډیره حده پورې موږ تشویش لرو او هغه نهادونه چې مرستندوی نهادونه دي هغوی په دې برخه کې د نظارت په برخه کې کومک نه دی کړی مرستې نه دي کړي چې تر څو پورې د هغه ناظر بنسټونه په پوره قوت سره حمایت شي او تر څو دوی وکولی شي د دغې ټولې پروسې نه نظارت وکړي. دوم طبعا په افغانستان کې د امنیت له لحاظه د افغانستان خلک او شخصا ناظر بنسټونه د امنیت له برخې نگرانی لري تشویشونه لري ولې د دې په ځای چې نور هم باید دوی دغه مکلفیت واخلي تر سو تر اته وشتم چې تقریبا شاوخوا دوه سبان دوه نه پاتې دي په دغه وخت کې باید دوی د امنیت په تامین کې د خلکو ته د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ګوټل ګامونه پورته کی چې په اته وشتم د میزان باندې خلک ډاډمن شي چې په پوره ډاډ او سرلار شي او مراکز او تخت خپل د خوخې دومان ترای ورکي.
بله رحیمی صاحب، تاسو ویل چې څلور پنځو سره امنیتي ځواکونه به اردو او پولیس به د انتخاباتو په ورځ په بیلابیلو سیمو کې ځای په ځای شي، فکر نه کوئ چې مخکې تر انتخاباتو هم په کار ده چې همدغه سیمې چې چیرته خلک رای ورکوي هلته امنیت په کار دی؟ مثلا دا خطر ممکن ځینو خلک احساس کړي چې هلته بم نه وي، مخکې بم څوک کینږدي؟ اوس خود معلومه ده درته چې د ریموټ کنټرول په وسیله اکثرا بمونه چوي، په دې برخه کې خلکو ته څه اطمینان ورکولی شي؟
دقیقا دا مسله داسې ده سروان صاحب چې همدا اوس توظیف شوي دي دغه کسان، داسې نه ده چې په ورځ د انتخاباتو په ورځ به توظیف کېږي، دا تقریبا دغه یوه میاشت کېږي، یعنی دوه هفتې مخکې دا کسان توظیف شوي دي، خپل وظایف په دوه ټولو مرکزونو کې او محلونو کې دا پر مخ وړي. یعنی دا هغه کسان دي چې مختص او اختصاصي همدغه پروسې ته، همدغه مرکزونو ته او دغه محلونو ته دوی توظیف شوي دي او دوی خپلې دندې او چارې پر مخ وړي. څه چې اطمینان تاسو ته دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دی او د افغانستان خلکو ته دی چې یوازې دغه 450,000 امنیتي ځواکونه نه، بلکې ټول امنیتي ځواکونه، ټول کشف استخبارات او یعنی د افغانستان اوس په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په مرکز کې، په ولایتونو کې هم امنیتي ځواکونه، هم دفاعي ځواکونه او هم به هوایي ځواکونه د دغه ملي او مهمې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ دي.
بله تشکر. خب نوبت شنونده هم هست، یک چند سوال ما هم داشتم. سادات صاحب، از مسئله امنیت که صحبت میشه، دهت یک پروسه ملی طرف مقابل که اگر خودشان فکر میکنن که اونا حق به جانب هستن و مثلا اهداف ملی دارن و مسلمان هستن و جهاد هستن، جهاد میخواین بکنن، از این قبیل مسائل اگر ادعا میکنن، اونا چرا از پروسه ملی دفاع نمیکنن؟ چرا اونا حمایت خود اعلان نمیکنن؟ چرا امور یک روز آتش بس نمیشه؟ در اینجا کدام امکانی هست که یک آتش بس شوه امور روزی نشه؟ چی میگه
جناب نظر صاحب؟ کمیسیون مستقل انتخابات از همه مردم افغانستان، از همه گروه های درگیر که فعلا در افغانستان اینا یا مسلحانه یا غیر مسلحانه درگیر هستن، از اونا خواهش داره که به پروسه های ملی باید اینا احترام بگذاره، مردم بانن که اونا از حق قانونیشان که در قانون ذکر شده به او دسترسی پیدا کنه، انتخاب خود کنه و یا هم خود انتخاب کنن. فعلا کمیسیون مستقل انتخابات از طریق بعضی ارگانای دیگه، از اونا ما همکاری خواستیم، وزارت حج و اوقاف، همچنان از شورای علمای افغانستان و دیگه نهادات تا دهی عرصه همراه ما همکار شون و اینا را بفهمانن که به پروسه ملی اینا صدمه نرسانن، مردم اذیت و آزار نکنن، مردم بانن که اونا انتخاب دقیق خود کنن تا ما و شما یک پارلمان خوبی داشته باشیم و اگه اینا با دهی را مشکلات را به بار بیارن، باز ما و شما و هموطنان ما نمیتونن که انتخاب دقیق داشته باشن و یا هم بعضی مواد دیگه به وجود میان. موضوع بسیار خوبی را اشاره کردین، ای کاش در افغانستان همه مردم منافع ملی برشان با ارزشتر باشن نسبت به منافع شخصیشان. یک پروسه ملی هستن، همکاری همه را ما میخواهیم در این پروسه تا بتانیم این پروسه را به پختگی خود برسانیم و حق به حقدار بسپاریم.
در ازیت مننه ننگ صاحب، ستاسو پشند خپلواک و آزاد بنسټونه فکر نکوي چې کولای شي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په همدې موضوع خبرې وکړي او ورته ووایي چې خلک پرېږدي چې رایه ورکړي؟ او آیا تاسو تر اوسه پورې داسې کوم راپور لري چې د دولت وسلوالو مخالفانو د رای ورکوونکي چا سي په تذکیرو سټیکرونه لګولي دي او هغوی په تکلیف کړي وي؟
زه فکر کوم چې موږ وخت په وخت د رسنیو له لارې نه دغه بحثونه او همدارنګه د حکومت د مخالفینو او همدارنګه د حکومت نه د امنیت په تامین کې د ملي پروسو د حمایت لپاره او تاسو پورې خلک پرې خودل شي په آزاد فضا کې رائے ورکي او دغه مسلم حق نه خلک چې برخوردار دي او په دې باندې وتوانېږي دغه حق خپل استعمال کړي. موږ بار بار نظر نهادونه او همدارنګه د مدني ټولنې نورو نهادونو چې هغوی نه تنها تنها په انتخاباتو کې کار نه کوي په نورو بخشونو کې هغوی هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده. ولې د رسنیو او همدارنګه په غونډو مجالسو کې ولې موږ په داسې یو حساس حالت کې یو چې په دغه حالت کې د افغانستان خلک ټول باید په دې کې برخه واخلي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانستان خلک په دغه ورځو کې چې موږ ډېر محدودې ورځې لرو او تر څو پورې موږ داسې اشخاص او افراد یو کلي تغییر په تقنینی برخه کې د افغانستان راشي او موږ د داسې یو قانونمندو اشخاصو افرادو شاهدانو اوسېږو چې هغوی موږ ته د بدلون دپاره کیان حد زلی وکي. نو دغه حساس انداد افغانستان د خلکو دنده ده چې په دې برخه کې باید کار وکي. ولې موږ هغه وخت چې سټیکر لګیدلې وي په تذکرو باندې تبن موږ یو شمېر راپورټونه درلودل چې په بعض ځایونو کې بعض اشخاص او افراد تهدید شوي وو چې کله موږ هغه برخه د حکومت او همدارنګه د کمیسیون سره شریکه کړله هلته بدیل په دې باندې وو چې په یو شمېر یو وخت او زمان سره تقریبا فکر کوم یوې ونې د پاره کمیسون هم یو بل پریکړه وکړه چې د ټاکنو د تذکرې په کاپی باندې هم سټیکر لګیدلې. نو متاسفانه د هغې نه وروسته دغه یو پیکه موږ نه ده صف کړې چې موږ د په دې باندې توانېدلی چې د سټیکر او یا د ټاکنو په برخه کې څوک ګواښل شوي وي. ولې دا تهدیدات د تیرو تجاربو په اساس باندې طبعا په تیرو ټاکنو کې هم دغسې تهدیدات موجود وو او دا باید افغانستان حکومت امنیتی ارګانونه همدارنګه د افغانستان خلک په دې برخه کې باید پوره امدګي ونیسي تر څو پورې د ملک د ولسي جرګې دغه روانه ټاکنې په داسې یو فضا کې ترسره کړو چې د افغانستان هر فرد په آزاد او آرام فضا کې په دې باندې وتوانېږي چې دغه مدني او سیاسي حق نه برخوردار وي او د خپل حق په تیوشتم د میزان باندې استعمال کړي شي.
ډېره زیاته مننه.
بله آقای سربان، استاستان نوبت شنونده محترم رسید. شنونده عزیز ما میتونن امروز تلفن بکنن، موضوع ما انتخابات و امنیت آن است. مهمانای محترم ما محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، همچنان محترم دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان، همچنان محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله هم از طریق تلفن با ما هستن. اونا میتونن مستقیما سوالای خود، اندیشه های خود، فکر خود به زبان بیارن. یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
بله، شماره تلفن ما، قبل از اینکه شماره تلفن برتان بگویم، زیادتر روی مسائل امنیتی و تکنیکی انتخابات اگر سوال کنین بد نمیشه. و همچنین روزهای دوشنبه و جمعه قسمی که یک شنونده ما خواهش کرده بود که ما برنامه مخصوص داشته باشیم، اون روزهای دوشنبه و جمعه هم برنامه خاص داریم. حالا شماره تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
هم در از سکایپ لاری لمر سره تماس نیولی شی. رادیو دات آزادی زموږ د سکایپ پته ده، اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ.
بله،
و علیکم السلام، مهرباني. متاسفانه چې
مولتان قطع شد،
شزی اومن تلفون نکوی چه یهوی تلفون رو که اغم قطع شد. بله، آوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو.
بله
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه تاس آوریدون که تاس سلام علیکم. زه غوارم کومه چې د انتخابات اړه د تاسو عباس وکمه زما پر اولس باندې دا ژغ دی چې تاسو په دغه انتخاباتو کې حتمی او ضروري ګډون وکړي، ځکه په اولس کې داسې اوازې دي ګنګوسې دي چې دا نومندان د وختي څخه لا انتخاب شوي دي، د چارواکو د خوا څخه زه دې ته وایم اولس ته چې تاسو خپل رای وکاروئ، صندوقو ته واچوئ، خپل شفافیت د ولس ته خوا ته شفافیت وکړي. هغه نور بیا په حکومت په چارواکو په مسو پر نظارت پر اړه لري، هغه به زموږ د ولس شفافیت وګوري، نور نو بیا دې کار دی.
سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
السلام علیکم. سلام تاسو ته او مزمنو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
زما خو زما مزمنو نه پوښتنه ده، اول خو وزیر داخلي ویان چې ویلي چې دا اوس نه محلونه تاکري، دا صحیح نه ده، ځکه دا اوس په ننګرهار کې یو حوزې امنیت هم تر اوسه هغه حوزې چرته سټیټي لګېدلي هغه نه دي نیول شوي، دا کاملا بې بنیاده خبره ده. او بل ساده تب کمیشن هغه نه پښتنه دا چې کوری تاسو چې کومه ارزونه مخکې کړې و د افغانستان د ولایتونو دغه محلونو چلته انتخابات کیږي او کنه، او تاسو به ارزونه کړې و تقریبا 2000 محلونو 2500 محلونو، نو هغه کې اوس 2000 تاسو باطل کړی، یعنی تل برا نه چول کیږي، دا خپل ملت سره لوی جفا ده. تاسو به اول داخل دقیق ارزونه کړې واله وزارت داخلي سره په همغږي اغه نو وروسته به بیا هغه اعلان کړي او چې 2000 محلونه پاتې کیږي، دا خو ډیر لوی شمیر دی او په دې اړه خو موږ نه ښه لرو.
صحیح ډیر
خبره مې یو بل افسران څخه دا پاتې دی، هغه دا چې دوی د کوم رای اچول کیږي، دا رای د بایومټریک له مخې محاسبه کیږي او کنه د صندوق هغه مشخصه پاڼې له مخې محاسبه کیږي، ځکه دا تیر کې موږ یو تجربه لرو، هغه دا و چې د درې څلور کاندیدان په امانګي سره هغه به دا کومې پاڼې وي دا به تقسیمولې مې چې زه دا نیوای ساتل نیمای زمون په اوسو برازي فرزان مو بایومټریک نشي هغه کارکون کې پری چې زه پری دغه مشخصه د کاندید پاڼا په صندوق کې واچي او بایومټریک نشي، نو دا به تاسو څنګه بیلوي چې دا د سټیکر والا او دا کومې سټیکر والا دا هم پښتنه
ده. ډیره مننه، سلامت اوسئ. تاسو ته به وروسته شاغله سعادت ځواب وي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
ما سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم.
سلامت،
تشکر، بفرمایید.
زنده باشید. ما یک سوال از رئیس بنیاد آزاد و شفاف انتخابات دارم، آقای ننگ هستند فکر کنم.
بله بله.
ما سوال خدایت رو مطرح میکنم و شاید دو سوال حسابش بکنین یا یک سوال دو جز.
شما زیادتر وقتان سر سوال زایه میکنین، راستن نمیسد
در
سوال بیاین چه پشتیش نگردین شما، ما با تقسیمش میکنیم.
سوال دو جزه بگویم یا دو سوال بگویم نمیفهم. خب ما اتر میخوایم بگویم که آقای ننگ که امی که میگه ما بنیاد آزاد و شفاف انتخابات این صلاحیتاشون از کجا منشأ میگیره؟ میخوایم میره بفهمیم یکی این وعده ای که امی مردمی بودن پروسه انتخابات چقدر کمک میکنه برای امنیت انتخابات. اینم یک تشکر.
صحیح سو زی یو اوردون که بل بم واخلو چه دیر منتظر پاته ده بیا با ملمانو تو ورسو بیروانی کوی سب.
حضر سلام احمد تاسی 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 درنو ملمانو تریزو لکن منی سلامو نما پا قدم دی خسابو سفراج پا قدم دیدی اونی که من پوری اگر که سلوین سل بس و پوری خوی بوسم مکری دی خوب بایندر یخ دا پاک خیر پیش کی
سوال وکي سردار محمد صاحب، لطفا سوال وکي، قصه ما کوي سوال وکي، زکه چې وخت کم لرو.
خدا که وخت خبره به سروان صاحب کنه تا دی عمر که در منګه په سیاست او دروغ وکي لګوله شپې ورځې تیرې.
بله متاسفانه د تلیفون دیم قطع شو. خیر دل پر چې شغله رحیمی کم وخت لري او لاول مو هم وعده لمر سره داسې کړي و، نو رحیمی صاحب دو مسالې چې له تاسو سره ارتباط درلود غوی ته ځواب وایي. لومړنی اوریدونکو چې په ننګرهار کې ویل دوی ویل چالت امنیت نه دی تامین شوی او ټینګ شوی، او بل دی سعادت صاحب یو خبر هم له تاسو سره اړه لري چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو اوزو چې دوی یا محلونو چې دوی باطل کړي دي مخله مخه هم ما هنګي نه وکړي؟
مننه سروان صاحب نگرهات چې زموږ یو قدرمن هیوادوال اړیکه کړې او زه خپل سلامونه ورته وړاندې کوم. نوم یې خپلونه خو ده ما مخکې خپل خبرو کې ویل چې 450,000 امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه ده توظیف شوي دي، یعنی وظیفې ورته مشخصې شوي دي، وظیفې تعین شوي دي. خب دا موږ تقسیم بندي کړي دي، هغه سیمې چې هغه صاحب العبوره دي هغو ته په لومړیو کې دغه کسان استول شوي، یعنی هدف دا دی چې دغه ټولو کسانو ته خپل وظایف او محلونه تشخیص شوي او مرکزونه هم ورته تشخیص شوي دي. دوی په وظایفو باندې په لومړۍ دره هغه صاحب العبوره سیمې چې دي دوی هلته توظیف شوي دي، رسېدلي دي. لا موږ وخت لرو هغو سیمو ته چې په کابل کې مرکزونه ایجادېږي یا هم په لویو ښارونو کې لکه ننګرهار او نور برخو ته راځم. دویمې پوښتنه ته سره صاحب چې په کوم مسله خبره وکړي، موږ هر اونۍ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره ناستې لرو، امنیتي ناستې لرو، بیا که چېرې ضرورت شي آنی ناستې هم لرو، یعنې په هفته کې 2-3 ځلو پورې هم موږ دوی سره کینو. ناستې شته دي د هغه سیمې او هغه محلونه او هغه مرکزونه چې هغه تعداد یې را کمیږي یا زیاتېږي، په دو باندې هره ورځ هر وخت او هر اونۍ په دې باندې تفاهم شوی دی. موږ بیا نږدې همکاري او هماهنګي د کمیسیون ته شته.
سب ډیر زیات مننه. اوس سعادت صاحب ستاسو نوبت دی، پوښتنې به مو په یاد وي، نه به تکرارو.
بله سروان صاحب، دوستانو یو شو مهم موضوعات ته اشاره وکړه. یو هم دا چې په لومړي سر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون درای ورکونې د مرکزونو شمیر 2315 خود له وروسته لارځونو چې لمنیتي بنسټونو سره په دې اړه باندې ارزونې ترسره شوې، ترڅو دوی کولای شي د کوم سیمو او رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کولای شي، د کوم سیمو تهدیدات ډیر لوړ دي، کوم مراکز زمونږ د سقوط په حالت کې دي، کوم کې تهدیدات لوړ دي، کوم کې تهدیدات منځنۍ دي، او کوم که تهدیدات ښکته دي. دغه ارزونه همیشه له امنیتي بنسټونو سره مونږ امنیتي ناستې ترسره کړې دي، وروسته له دې چې دوی دغه تضمین مخترع کړی دی چې دوی کولای شي په ټوله کې د 15,116 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کړي، چې ټول ټال 1,000 د رای ورکونې محلونه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو مدیریت پر غاړه لري، امنیتي بنسټونه مسؤلیت لري چې د ټاکنو امنیت خوندي کړي، د ټاکنو د رای ورکونکو امنیت خوندي کړي او ډاډمن بستر رامنځته کړي ترڅو خلک وتوانېږي د خپل خوښې نومان ته رای ورکړي. د دې ترڅنګ مخکې وبل دوست هم پوښتنه درلودله ده چې د رای کسان داسې وایي چې مخکې له مخکې خلک ټاکل شوي دي یا انتخاب شوي دي، او نور کسان غواړي هڅه لري کوي چې غلطه یوازې دغه وضعیت داسې وښي، نه دا ټول هغه اپهات او اوازې دي چې غواړي دغه ملي پروسه تخریب کړي. مونږ شپه ورځ د دې لپاره کار کوو چې شفافیت تضمین کړو. همدا اوس ډاکټر صاحب ننګ زما په څنګ کې ناست دی، دوی له دغه ملي پروسې څخه همیشه نظارت کوي، دوی ټول هر څه له نږدې ګوري. مونږ ژمنه کړې د ټول ملت سره چې دا ځلې به هغه کسان چې واقعا د ملت رای ورسره ده هغوی ته به زمینه برابروو ترڅو دوی د ملت کور ته لاره پیدا کړي. د خلکو په اوازو پسې مه ګرځئ، په لویه پیمانه راووځئ، د ټاکنو په ورځ خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړئ، او ستاسو یعنی د هیوادوالو ډېر ګډون په دغه ملي پروسه کې لا شفافیت رامنځته کوي او حق اخدار ته سپارل کیږي.
د بایومیټریک په برخه کې دوی چې ویل چې آیا پانی به حسابیږي او کبه پدیاره
او د بایومیټریک په اړه باندې دوی اشاره درلو د لمنګ د غټول بایومیټریک وسایل کله چې یو ویزره درې ورکون محلونو ته استو په غی کې بزر نور ریزر پوسیږي، که چې ته کومه تخنیکی ستونزه رامنځته کیږي هغه بزر د غی ځای ځایګای نیسی. یعنی د نور ټول پروسې ترڅنګ بایومیټریک هم یو مورد دی چې شفافیت لپاره ورسره اضافه کیږي. په هغه محلونو کې چې غلط موږ د بایومیټریک څخه استفاده کوو، د خپل هغه څلور پړاونه لري چې د انسان د دوه ګوتو هم دا ډول د عکس یا چیرې د تذکيري او دغه سټیکر عکس دغه څلور وړه چې واخیستل شي، بیا وروسته د پرنټ بټن یې فعالیږي، دغې نه وروسته یو بارکوډ پرنټ کوي چې هغه به د رای ورکونې پر پاڼه باندې نښلول کیږي او په هغې باندې به حساب کیږي. یعنی دغه ټول تخنیکي موضوعات یې باندې کار ترسره شوی دی، او هر هغه رای پاڼه چې هغه همدغه بارکوډ ولري په هغې به حساب ترسره کیږي.
تشکر صاحب. دکتر صاحب ننګ بر شما چند سوال متوجه بود، مخصوصا آقای سرش که گفت که شما صلاحیت هایتان از کجا میگیرین از این قبیل مسائل، اگر بسیار خلاصه جواب بدین خوش میشیم صاحب.
تشکر. ما هم به نوبه خود به دوست خود نفهم نام خود نگفتن سلام میگم. یک چیزی که هست، ما نهادهای ناظر طبعا شکل قانونی داره که امو جواز و چیزای خدا از وزارت عدلیه بخشن از وزارت اقتصاد رسما میگیره و مطابق ماده 20 قانون انتخابات از کمیسیون انتخابات اعتبارنامه را به دست میاره و تمام صلاحیت های ما اجرایی نیست، تمام صلاحیت های ما کارای ما مشوره دهی هست، دادخواهی هست و همچنان نظارت از انتخابات است به خاطر تامین شفافیت انتخابات و ما مطابق قانون تمام کارای خود انجام می و پروسه انتخابات به شکل درست و خوب مطابق پلان کاری نهاد خود ما نظارت میکنیم. و در پالوی ازی دوست ما یک چیز دیگه که گفتن که اگر انتخابات سرتاسری باشه چقدر با امنیت تاثیر داره، طبعا اگر ما شما در تمام افغانستان به شکل درست و شفاف انتخابات برگزار شوه، واقعا اشخاص و افرادی که تاثیرگذار است در خود نهاد تقنینی دولت دقیقا که اونا میتونن به شکل دقیق هم با وظایفی که در قانون اساسی تعریف شده اینا به شکل درست انجام بتن، با وزرای خوب، با هم با کابینه خوب رای خوب بتا و همچنان قوانین خوب را تصویب بکنن، طبعا تاثیرگذار است برای امنیت و همچنان بر تطبیق قانون. سرتاسری بودن انتخابات یکی از اصل انتخابات است که اگر انتخابات سرتاسری نباشه، سری نباشه، طبعا زیر سوال خواهد بود. و ما در مورد یک چیزی که یک سوال سوال کرد خوب بود که سادات صاحب میگفتن زبا ورته وایم هغه ویلی چې آیا د غرای به د بایومیټریک نه کیږي که د ورقو نه؟ طبعا بایومیټریک د ثبتنام دپاره استعمالیږي، تر کوم ځایه پوه شو؟ زه فکر کوم یوازې ثبتنام دپاره استعمالیږي او نوره همغه پروسه ده لکه پخوا په شکل باندې. دوی به د رای ورکونې پاڼه به اخلي، دوی به هغه ټیک مار کوي. ولې؟ د دې په خاطر شفافیت تضمین شي، دوه د پیسو رای ورنه کړي. نو دغه بایومیټریک دی په آخر کې کولی شي چې هغه اشخاص و افراد دوه د پی رای ورکړي وي دا او پیژنی پاک رای دنا پاک پاک رایو نه جدا کی.
بله تشکر. یو بل مثلا نظر سه په دی بایومیټریک په برخه کې دا چې ډیر خلک پښتنه کوي چې دا به آنلاین وی که به نوی، ځینې وایي چې که آنلاین نوی ماشین له انټرنیټ سره وصل نه وي بیا به شاید دومره شفافه نه وي دا پروسه. که په دې اړه هر یو چې تاسو ځواب راکوئ سادات صاحب یا ننګ صاحب لنډ.
زه به په دې اړه باندې لر معلومات درکړم. سلوان صاحب، همدغه کومه وسیله چې په راتلونکو ټاکنو کې موږ له هغې څخه استفاده کوو چې هغه بایومیټریک ده، هغه په آنلاین او آفلاین شکل سره کار کوي. تاسو پوهیږئ په افغانستان کې ډیری داسې سیمې محلونه دي چې هغلته موږ او تاسو د انټرنیټ اسانتیاوې نه لرو، نو په هغه ساحو کې به دغه په آفلاین شکل سره کار کوي او کله چې له سرور سره وصلیږي، یعنی د انټرنیټ سهولت بیرته رامنځته کیږي، په هغې وخت کې به آنن دوی ټول معلومات هغې ته ورکوي او هغلته به د تکرار او مخنیسی. یعنی په دې اړه باندې کوم خاص تشویش نشته، هم په آنلاین شکل او هم په آفلاین شکل سره کار کوي او تور سپین سره جلا کوي.
تشکر. حالا بعضی شکایت های دیگه هم یک نظر بیاندازیم. ما یک پیام انتخاب کردیم، پیام خوال بشتیم یک دفعه.
همین کسایی که بنام کاندید کردن، نه خانه های مردم ماندن، نه راه ماندن، نه پول ماندن، در هر جای که دلشان شده است آره خریب است که بخی عمود نمای کابل از بین ببرن، شلواره کابل است امیر اگه اجازه داده او چی اقبال که دخانی مرده به اجازه میته با خود دیاسه که کمیسیون انتخابات نیست که محتمال قانون یاره میکشاریم کدام قانون در بکی میکشنشان یا چشم ندارن نمیبینن تو فرزنم تو رالت هست.
سادات سب چی میگن؟ میگن نمیبینن نیگه پاره سب چی میگن سب؟
بله بله نظر صاحب، میبینیم همه موارد میبینیم. البته خود ما هم که تمام تو موارد رو برو شدیم. یک روز حتی سوپرمارکت داخل رفتم، وقتی که میبرم در موتر شخصی من یک کاندید صاحب عکس خود در موتر خودم چسبانده بود که بسیار به مشکل تانستم عکس پاک کنم. شما در جریان هستین کمیته رسانه‌ای که کمیسیون مستقل انتخابات هم سر از این کار میکنن و در پالوی از او کمیسیون شکایات انتخاباتی هم این موارد اینا سرشان کار میکنن و در پالوی از او یک کمیته ده نفره را هم کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کردن. اینا همین موارد بررسی میکنن و کاندیدایی که تخلف میکنن و یا هم بدون اجازه یک کسی در مالکیت از اونا عکسای خود نصب میکنن، امروی از اونا برخورد قانونی صورت میگیرن و انشاءالله رحمان که این موضوعات هم وقتی که ما به نتیجه رسیدیم همراه مردم شریک می سازیم. در حال حاضر هم در حدود بالاتر از 50 کاندید جریمه نقدی شدن که از 50 تا 100 هزار افغانی هستند و اگر اینا باز هم مکررن این موارد انجام بتن، از 4 تا 5 روز از کمپاین انتخاباتیشان هم اینا محروم میشن و اجازه کمپاین هم ندارن. چیزی را که در قانون ذکر شدن انشالله ایرا ما تطبیق میکنیم و یک خواست ما از کاندیدای محترم می هستن که اونا باید شیوه های کمپاین خود بفهمن بدون از اینکه اجازه کسی را بگیرن در خانه کسی یا در موتر کسی یا در جایداد کسی عکس نسپاندن به نظر ما که کار درست نیست و این بر میگرده به خود نامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان.
بله سلامت و سه کور ودن اوس په بیا هم اوریدون کو ته موخه ورکو چې ک پښتنی لری د انتخاباتو په اړه نو دا شی به ټلیفون وکي اوریدون که هم لرو مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام تاسو ته او د آزادۍ راډیو اوریدون کو ته.
احمد
زبیر مده چا خپل سوالی نه متاس زنګ واله دا او د انتخاباتو په پروسه کې دا غلطه دا ټول خلک منتظر د انتخاباتو دی مګر نو تاسو ته راځي هیڅ هم نه راځي او دا ټول خلک همدغه ته منتظر دي. همدغه یو سوال لرم چې دغه نام نسینو که دغه ول انتخابات نه کیږي که زور نه رسیږي پریږدي بېخي انتخابات نه کوي او که زور رسیږي دغه خلکو ته د خپل حق ورکړي ورته.
صحیح، ډېره مننه کور ودن تاسو ته به ځواب وویل شي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
زمرین د دې سود ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. خپل سلامونه تاسو ته اورېدونکو ته وړم.
سلامت اوسئ.
زما داسې ومال چې دغه د پارلمان وکیلانو که خلک خو به رایه ورکړي که نه دوی به بیا هماغسې غضب او هماغسې فلمونو ته که په دې کښې خو د دوی ډېرې غټې ګټې دي هغه به بیا داسې مخنیوی به یې وشي که به یې ونه شي.
زمری صاحب، خو دا خو په تاسو پورې اړه لري. تاسو ته به د هر څوک دا ووایي چې تاسو داسې کسان انتخاب کړئ چې باور پرې لري او فکر کوئ چې هغوی به له غصب او له فساده لرې وي.
داسې یو قانون نشته چې یعنې داسې غازبي لکه څوک غضب ونه شي کولی مخصي وژنې ونه شي کولی داسې د وکیلانو اداره شي داسې یو قانون شته که نشته دغه
قانون شته که نه. صحیح ده، ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام های خدا خدمت شما و خدمت دستندرکران رادیو آزادي تقدیم میکنم.
تشکر
عزیز قاری عبدالحد.
بفرمایید.
تشکر از شما. سلامت باشین جناب نظر صاحب عزیز. ما یک چیزی را میخواستم خدمت شما عرض بکنم و اینه که در قسمت همه اکسا یا اعلانات کاندید صاحبای محترم من میخواستم خدمت شما عرض بکنم که اگر کاندیدی که مثلا در قبال پیسه یا در قبال ازی که گویا ما در یک محفل رفتیم اونجا دعوت کرده بودن و در آخر وقتی که دعوت ختم شد پاکت ها ماندگی بود، در پاکت مثلا 5000 یا 10000 برای مردم تقسیم کرده می رفتن. این خو از لحاظ کمیسیون قانونی کمیسیون مستقل انتخابات کدام جریمه قانونی اگر کاندید دو میکنه نداره. یک سوال من، سوال دوم است که جناب نظر شه عزیز آنی عکس ها را دیروز در قسمت راه ها و مثلا در برای تان بود در روی سرک و در خیادم اتادم پایایی که برای سرک هست دامو چا خوانده بودن دیروز یک تا عکس کلون تقریبا در طول 20-25 متر درازی عکس بودن می قرار عکس ها توسط پایای کلان کلان چا خوانده بودن نور شمال چپه کلا بود دیروز در سایه گردنه باغ بالا زده بود خانه یک بسلمان نصیب شیشه شما ایده کده بودن. یعنی یک کلان
امیو جمعی امید جلوگیری شوه ادقال یک چی
کاری کردن تا
خبری وشوه. تشکر بیا هم مننه عبرت صاحب. یو عبردون که بلا مخلو بیا هم یلمانو تو نوبت ورکو خبری وکی صاحب. مهربانی صاحب لرادیو لیری شه و خبری وکی.
صدای تن نمیه صاحب.
بله خیر، دوری تلفنم قطع شو. نو اول احمد زبیر لوگر و سعدا صاحب که دوی تا تاسی زواب وایست دوی وی چه پا نام نسیمو که ولی انتخابات نکیشی ولی امنیت نور تا تینگه وی داخو دوی گناه سر وید حکومت دا خپل مسئولیت ادا کرده وی.
بله سروان صاحب، رښتیا هم زبیر رور خې موضوع ته اشاره وکړه. دوی ټول حق د دې لري چې دوی باید هم یو کاسترای ورکي او هم خپل ځان نومان کړي. د قانون دوی ته د حق ورکړی دی، اما بدبختانه د افغانستان وضعیت ته تاسو ګوري، ډېرې د سیمې دي چې غلطه د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. حکومت او امنیتي بنسټونه په دې ونه توانل چې د غسیم امنیت د خوندي کړي ترڅو موږ وتوانی غلطه درې ورکونې مرکزونه یا محلونه پرانیزو. هغه کومې سیمې چې غد لور تعدید سره مخامخ دي، امنیتي بنسټونو خپل ارزونه تر سره کړې دي، په غیړه باندې په ډېره باندې ګډه ناس تر سره شوې دي، او روس ته ډېر ارزونه د پریکړې ته غلط رسیدلې او چې آیا په هغه ساحه کې زموږ امنیت خوندي کیږي، زموږ درایور کون کې امنیت خوندي کیږي، زموږ د همکاران او کارمندان امنیت خوندي کیږي، ترڅو موږ توانې غلط درایور کون مرکز ولرو او خلک په راشد خپل خوښي نومان تر راي ورکړي. کله چې امنیتي بنسټونو ارزونه تر سره کړې او هغه ساحاتو کې دوی په دې نه دي توانلې چې غلط د امنیت خوندي کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون نور څه په واک کې نه لري. موږ نه ټانګ لرو، نه توپ لرو، او نه هم داسې کوم خاص ځواکونه لرو چې هغه په کار واچوو ترڅو هغه ساحه کې موږ د ټوپک په زور امنیت خوندي کړو او خلک خپل حقونو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې زموږ او تاسو ټول هیوادوال په دغه واقعیت او حقیقت باندې پوه شي چې دغه ملي پروسې مالکین دوی دي. دوی مخالفینو ته نور اجازه دې ور نه کړي چې دوی خپل حق څخه به برخه کړی او نه توانېږي خپل رائے وکړي، یا هم ځان کاندید کړي، یا هم مخالفینو ته دې اجازه ورکړي چې اغلته د دوی کلی او سیمه ناامنه کړی او کمیسیون په دې ونټ وانیږي چې په ساحاتو کې خپل دفترونه خلاص کړي یا هم درای ورکونې مرکزونه خلاص کړي ترڅو پراتونکو ټاکنو کې دغه سیمه خلک هم خپل رائے وکړي.
بله دیگه هم سوال خو زیاد بود دکتر صاحب حبیب ننگ، شما شنیدین محسن قاری صاحب ابراد در این مسئله اعلانات مردم بسیار زیاد بیزار شده. در دیگه دنیا بعض میتودا هست، مثلا در هر خانه که اونا اعلان نصب میکنن در دیوار یا در یک شرکت، در اوجا باز پیسه بتن و صاحب خانه را راضی بسازن که نه در کلکین تو ایره میچسبانم مین قوغانی هم برد میتم، باز وقت وقت شاید خوش شوند صاحب. ای توانای شیشه را کی میتن صاحب؟ شیشه را شکستانده میرین صاحب ایره کی توانش میتن؟
ببینن قانون انتخابات مشخصاً برای نامزادا مشخص کردن که اینا باید کمپانه خودا با کدام شیوه ترتیب بکنن، و وقتی که اینا خودا کاندید میکنن، خودا نامزاد میسازن، اما وقت اینا یک فرم طرز العمل هم امضا میکنن که در او تمام موارد نوشته است که کمپین اینا باید چه قسم بکنن، اینا باید تخطیر انجام ندادن، تمام مسائل اینا تفاهم میکنن با کمیسون. ولی متاسفانه اینجا قوت کمیسون شکایت و همچنان امو کمیت رسانه هاست که امروز اینا باید با قوت خود عمل بکنن و اشخاص و افرادی که نامزادایی که تخلف میکنن، خلاف قانون عمل میکنن، اینا را باید مطابق قانون اینا با او عمل بکنن تا تامی روزای باقمانده که مانده کاندید عبرت بگیرن و او قرار انجام نتن. ولی تا جایی که ما فکر میکنم، قبلا سادات صاحب هم در این مورد اشاره کردن که حتی کمیته در نفری هم تشکیل شدن و خود کمیته رسانه ها و کمیسیون شکایات، چون این خودش یک قوت و یک ظرفیت بسیار بزرگ است و اینا باید در اینمی روزهای کمپین، روزهای مبارزات انتخاباتی، اینا باید با قاطعیت و با جدیت عمل بکنن. اینجا باید قانون تطبیق کنن و هر کسی که تخطی میکنه، هر کسی که خلاف قانون کمپینه خود تنظیم میکنن، اینا باید مجازات شون. طبعا دقیقا فعلا ما دیروز در ننگرهار بودیم، اونجا اکسای کاندیدا خیلی کمرنگ بودن و یکی از دوستای ما امرایشان صحبت ها داشتیم، پرسان میکدیم امرای مردم، اونا یک چیزی که میگفتن، گفت که شاروالی ولایت ننگرهار نمیمانه کاندیدا را که خلاف قانون عمل بکنن، و اونا را بر تمام کاندیدا گفته که هر کسی که میخواین مطابق عکسای خود بچسبانن، مطابق لایحه شاروالی و قانون انتخابات اینا باید بهمو مطابق پیش برن. ما فکر میکنم قبل از اینکه کمپینا شروع میشدن، شاروال ها و همچنان حکومت باید در این مورد یک طرز العمل میساختن و مطابق همون طرز العمل تمام نامزادا را به او جلب میکردن، به او تشویق میکردن تا مطابق همون طرز العمل اینا کار میکردن.
کردم. متاسفانه فعلا رسیم امی مشکلاتی که جناب قاری صاحب عبرت اشاره کردن، ما هم شاهدی از نمی وضعیت هستم. باید فعلا هم در نمی فرصت که مانده، هم وقت که مانده، زمان که مانده، کاندیدا باید کوشش کنن که مردم اذیت نکنن و مطابق قانون عمل بکنن و جایی که مناسب نیست اینا باید ورقه تبلیغاتی خود
دیر ازیت مننه. سلامت وسه ساده صاحب عبرت صاحب یو بل خبرم وکړه چې نه پېژم فکر کوم چې جواب ورته ونول شو. هغه دا و چې وای ځینې کاندیدان خلکو ته ډوډۍ کوي او بیا په اخر کې پاکټونه ورته شدي او پیسې ورکوي. اصلا د قانون له نظره دا جرم دی او کنه دی جرم؟ ډوډۍ ورکول په خپل څنګه دی؟ آیا کاندیدان کولی شي چې خلکو ته ډوډۍ ورکړي؟
قانون په دې اړه باندې څه نه دی ویلي چې کاندید چاته ډوډۍ نه ورکوي یا دې هم، اما لکه څنګه چې د بشردوست صاحب خبره، دوی د خلکو ډوډۍ وخوري اما رایه د هغه چاته ورکړي چې واقعا د هغې په رایه باندې معامله نه کوي. که چېرته نن هم دوی خپله رایه څوک خرڅوي، سبا ته به حتما.
لکن ډېر افغانان داسې دي متاسفانه چې د چا ډوډۍ وخوري بیا داسې فکر کوي چې رایه ورنکړمه نمک حرامي ده.
همی کسایی که شیشه مشکنانن و عکسایش هم میچسبانن پیسه بدن، هیچ چی خوب گناه نمیشه اگر رای نتولن شیشه شکسته.
گتسنگه
یو شایدی چی دقیق اخلاقی جرعتی از دنی دست مواردی چی اگر باید د خپل کاندیدان او نوماندان باید دغه ته فکر وکړي او نظر وکړي. هم دا اوس واقعا د کابل ښار وضعیت مخکې ډاکټر صاحب اشاره درلودله، په هغه سیمو په هغه ځایونو باندې چې هغه شخصي ملکیتونه دي، بغیر له دې چې دغه له اجازه پرته خپل هغلته جذبول، او کله چې کمیشن دغه موارد د رسنیو کمیټې تعقیب کړي دي، هغه خپل نوماند وایي چې زه خپل خبر نه یم، اما زما عکس دلته بل چا د دې په خاطر باندې چې ما بدنام کړي. یعنی بدبختانه په افغانستان کې د سالم رقابت څخه غیر سالم رقابت ډیر زیات تر سره کیږي. دوی د دې په چې مثبت لار باندې فکر وشي او هدف ته ځان ورسوي، بدبختانه هڅه ډیره او خپل انرژي په دې باندې ډیره مصرفوي ترڅو د منفي لارو څخه خپل هدف ته ځان ورسوي. زموږ وختونه له ټولو څخه دغه ده چې دوی د هڅه دی وکړي چې خلکو ته د خلکو باور دی په ځان را جلب کړي، خلکو اعتماد را جلب کړي ترڅو په دوی باندې اعتماد باور وکړي او خپل رائے ورکړي. او د خلکو نوم وختونه دغه ده چې دوی د په خپل انتخاب کې ډیر دقیق اوسیږي، په رنګه عکسونو باندې دوی نه غولیږي. هغه چاته دی رای ورکړي چې هغه سره واقعا د دغه خاورې د خلکو د خدمت موارد ورسره اوسیږي، نه دا چې فقط غواړي دغه یو وسیله وګرځوي او خپل شخصي مخاهداف ته ځان پیورسوي.
بلې یو مسله بلم داده که په دې اړه ننګ صاحب نظر څرګند کړي، هغه داده چې کله چې خلک ویني چې یو څوک ډوډۍ کوي خلکو ته او پیسې ورکوي، نو هغوی باید له ځان سره دا فکر هم وکړي چې دا سړی چې نن موږ ته دومره پیسې راکوي، دومره ډوډۍ باندې مصرف کوي، دا خو به اوس یې له کومه کړي دي او سبا به دا له یو ځایه باسي
قص چمې کشه. همین خانما هم کمرنګ از د انتخابات بخیر، مګر عوض از جنگ سالارا خانما رو انتخاب کنن و هم یک رای علش.
نو ننګ صاحب څه وایي؟
زه فکر کوم ګوري قانون د کاندیدانو دپاره د جغرافیایي موقعیت په اساس باندې مشخص هم د هغې مصارف مشخص کړي دي. او مخکې ساده صاحب اشاره وکړه چې یو کمیټه د نظارتي کمیټه جوړه ده، دغه نظارتي کمیټه باید په دغه مالي مصارفو دپاره کاملا دوی باید نظارت وکړي په دغه حساس وخت کې. او دغه مالی کمیټه که چیرې فزان هر هغه اشخاص او افراد چې قانون نه سرغړاوی کوي، هغوی باید مطابق د قانون دوی مجازات شي او دوی باید جزا وویني. ځکه که چیرې په دغسې یو حساس وختونو کې مونږ ډېر داسې راپورټونه لرو په خوست کې داسې کاندیدان شته چې هغوی شاید د ورځې د تقریبا د لس زره ډالرو نه ډېر مصرف ولري، یا په کابل کې داسې کاندیدان شته چې د دې نه مصارف نه، یعنی هغه مصارف چې مشخصا د کمیسیون خوانه دی نومان د پاره یو کاندید د پاره مشخص شوی دی، دقیقا دا ډیر لوړ دی. او دا به اوس کومو ګورو په ډیر داسو کاندیدانو حتی د یو لک ډالر نه ډیر زیات عکسونه چاپ کړي دي. دا غسدی چې دغه مکلفه کمیټه دا کومه کمیټه چې توظیف شوی دا او دې ته دند ورکړ شوی دوی باید مشخصا پم دې باندې کار وکړي چې تر څو پورې په اخر دغه کې دغه اشخاص او افراد چې دغه سی عمل تر سره کړي دوی باید قانوني چلند سره وکړي او قانوني برخورد سره وشي. طبعا په افغانستان کې موږ په داسې یو وضعیت کې قرار لرو چې موږ باید کوشش وکړو چې د دې په ځای چې قوانینو ته باید درناوی وکړو، هر ورځ باید مونږ قوانین عملي کړو. که چیرې مونږ قوانین عملي نه کړو طبعا دغه فرهنګ همداسې پاتې کیږي او مونږ به بدبختانه چې په راتلونکي کې به مونږ له دې نه سخت وضعیت ولرو. دقیقا لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه، دې کې شک نشته چې کله چې کاندید څخه وسوک ورزی او د هغه ډوډۍ خوري او بیا هغه غوونه مصارف کوي، طبعا د دې توقع هم تینه نه لري چې هغه به ډېر لوړ خدمت وکړي او دوی به په دې باندې وتوانېږي چې خلکو هغه اصلي استازیتوب وکړی شي. نو خلک هم په دې باندې وپوهېږي، هغه اشخاص و افراد اوس مونږ په افغانستان کې ښه و بد ټول پیژنو، هغه څوک چې د دې وطن دپاره په رښتیا سره مؤثر واقع کېدلی شي دې کې شک نشته. دا نوی نسل ده، نوی نسل په نوي ګاڼه باندې په نوي فکر او په نوي هغه باندې سنبال ده. او زمونږ غوښتنه هم د خلکو نه ده چې که چیرې غواړي بدلون رامنځته کړي بدلون راشي، دوی باید په نوي نسل باندې په هغه اشخاصو افرادو باندې چې هغوی واقعا په دغه څو دورو کې په څو کلونو کې مونږ پیژنو نزه ناغه واقعا تجربه شوی وي، هغه اشخاص او افراد چې راتلونکي کې قوانین نه نقص کوي د خلکو لپاره، د دې په ځای چې لکه مخکې چې ودوز اشاره وکړه قاتل غاصب دانه واقع کیږي، د دې وطن لپاره مؤثر واقع کیږي، د دې وطن لپاره واقعا د اساسي قانون مطابق دوی عمل کولای شي او د خلکو خاص تاسو ټول کولای شي، هغه اشخاص او افراد ته باید رائے ورکړي تر څو پورې دغه تقنینی دوره کې سی جرګه ته لاره پیدا کی.
بله ډاکټر صاحب حبیب ننګ، در اخر سرګور آمدین، مخالم بسیار سخنای زیبا گفتین، به می سخنا به می ارزوهای خوب برنامه را خاتمه میتیم. امیدوار هستیم که یک انتخابات شفاف برگزار شوه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای زیبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، محترم دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف، محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخل، همچنان در قسمت اول آقایان خانجان الکوزی، شمروز خان مسجدی و شهاب وردک. از شما یک جان تشکرم. چون امروز در تهیه و نشر از این پروگرام همراه ما آقایان ویس کاکل، رامین کاکل، میر احمد صافی همکاری کردن، از اونام یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
نه پاتې جو کور کې ور زورای ور کو خپل، نه پاتې جو کور کې ور زورای ور کو خپل، خاورا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاکو خپل، خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاکو خپل، نه پاتې جو کور کې ور زورای ور کو خپل. خاورا
مرغیو پاک او خپل خاور مو د جنگ له بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې شکر کې ور زورای ور کو خپل نور خپل خپل وکیلان وټاکی هم خپل خوشا ولسم شر د ځان وټاکی میچی پر وطن مین بستا سی افغان وټاکی اے ولس واکه سب پالن تل کو خپل اے ولس واکه سب پالن تل کو خپل خاور اور مو د جنگ له بد مرغیو پاک او خپلر